نن وضعیت په دې پروګرام کې په قطر کې د طالبانو سفیر ویلي چې اسلامي امارات د خبرو لارې د اختلافاتو د هواري غوښتونکی دی. نوموړي د طالبانو سره د امریکایي بندیانو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي فشار د حل لار نه ده او هغوی د ډیالوګ غوښتونکي دي. دانه نوازیه د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزای ستاسو قربایم. ملکه څنګه چې تاسو په سر کې اوریدل په دې نیم ساعت کې به په دې وغږیږو چې په امریکا کې د نوي حکومت د کار د پیل سره د طالبانو او د امریکا د طالبانو د غرب د راتلونکو روابطو په اړه اټکلونه څه دي او دا روابط به کوم طرف ته ولاړ شي. ظاهرا د ترامپ د حکومت څخه یوه اونۍ تیریږي، اما په دغه یوه اونۍ کې د افغانستان په ارتباط هم ولسمشر ترامپ او هم د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې درلودې. ترامپ وویل چې که افغانستان ته مرستې لیږل غواړي نو طالبان باید هغه تجهیزات او مهمات بیرته امریکا ته ستنه کړي چې د 2001 کال څخه راپدې خو په افغانستان کې پاتې دي. روبیو د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې که دا ثابت شي چې طالبان د هغه څه په نسبت چې راپور ورکړ شوی ډېر امریکایان بندي ولري ځان سره، نو د هغوی په مشرانو به سخت بندیزونه ولګوي. په دې به وغږیږو چې دا روابط کوم طرف ته ځي، او په دې بحث کې به دوه ډېر قدرمن میلمانه د سی سي چارو شنونکی عثمان کامران او د کابل نیوز پخوانی مشر جیلانی دواک صاحب راسره وي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اما په سر کې به ولاړ شو د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو ته په کتنې اټکل کړی چې په دغه هیواد کې به په روان 2015 کال کې د پرخوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د اکسپر ټولنیزه شبکه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې پرخوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3 میلیونه و، خو دا شمیر به په 2015 کال کې 3.5 میلیونو ته لورشی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې په غزه کې د منځګړیتوب د ګډو هڅو او د قطر په منځګړیتوب افغانستان کې طالبانو له بند څخه د دوو امریکایانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر څخه د دغه هیواد د ښه نیت د هڅو له امله چې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوي دوه امریکایان خوشی شول مننه کړې ده. افغانستان کې د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې په چټک ډول د افغانۍ د ارزښت د کمیدو وروسته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا دفتر یو ځل بیا له خلکو غوښتي چې دغه حکومت لخوا بهر ته د تګ راتګ پر مهال د ټاکل شوي اندازې پیسو څخه زیاتې پیسې انتقال نه کړي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اړوند د چارو عمومي ریاست د اکسپرت ټولنیزه شبکه پر یوه پیغام کې په یو حکم کې چې خپور شوی له سوداګرو، صرافانو او د قیمتي ډبرو له کاروباریانو او عامو خلکو غوښتي چې له افغانستان څخه بهر ته د حواله لري د سفر پر مهال باید چې د 15,000 امریکایي ډالرو او د ځمکنیو پولو لارو د 1500 امریکایي ډالرو څخه زیاتې پیسې له ځان سره انتقال نه کړي، او د ټاکل شوي اندازې څخه د زیاتو پیسو د لیږ په صورت کې به سرغړوونکي د بند له سزا سره مخ شي. درنو دوستانو تاسو د ورځې مهم خبرونه واوریدل. خلک څنګه چې ما په پایل کې وویل په دې به وغږیږو چې په دې راتلونکو څلورو کلونو کې چې په امریکا کې اوس نوی جمهور رئیس راغلی او کار یې پیل کړی د طالبانو سره به د امریکا روابط څه ډول وي، د غرب سره به څه ډول وي، او د دواړو طرفونو غوښتنې به د یو بل څخه څه وي. په دې بحث کې دوه قدرمن میلمانه ځواک صاحب او کامران صاحب راسره دي. اجازه راکړئ چې لومړۍ پوښتنه د ځواک صاحب څخه وکړم. ځواک صاحب، د ټرمپ د حکومت تقریبا د یوې اونۍ یعنی اته ورځې شاوخوا تېرې شوي دي چې رسمي خپل کار پیل کړی دی، اما موږ په دغه یوه اونۍ کې دوه ځله د افغانستان په ارتباط د جمهور رئیس ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو شاهدان وو. یو شمیر شنن کې دلته په امریکا کې وایي چې دغه څرګندونی توند وي. ستاسو په نظر د افغانستان په ارتباط د امریکایي چارواکو دغو څرګندونو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا څه پیغام یې درلود دغو څرګندونو؟
مننه. دا خو قطعي ده چې د بایډن د وخت کومه پالیسي چې وه هغه به اوس ادامه نه لري، بلکې د افغانستان او د امریکا یا په بهتره توګه د طالبانو او د امریکا په اړیکو کې به یو نوی صفحه پرانیستل کیږي. امریکا په ښکاره خو دا خبره کړې ده چې کمی مسلې چې موږ ورکړي دي طالبانو ته، د هغوی حساب دلای کې پیسې حساب دلای کې یو د فشار یو سلې په توګه دغه بهانې مطرح کړي، دغه خبرې مطرح کړي دي امریکا.
فکر کوم ځواک صاحب اړیکه څه مشکل لري دغه پښتن ځواک څه فکر کوم ستاسو په اړیکه کې یو څه مشکل ده؟ خیر، تاسو سبب بیرته راشو. کامران صاحب، تاسو د امریکایي چارواکو دغه ورستۍ څرګندونې د افغانستان او د طالبانو په تړاو څه ډول ارزوي؟ آیا واقعا دغه څرګندونې توندې وي؟
که بهرنۍ پالیسي د افغانستان په رابطه باندې تغییر شوی ده، لکه څنګه چې ځواک صاحب اشاره وکړله، خانه پالیسی دی پخوانی حکومت پالیسی نور ختمه ده او د دې څرګندونو نه د ولسمشر په همدې ترتیب باندې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو نه داسې معلومیږي چې د افغانستان سره به د دوی تعامل د دې وروسته سخت وي. د ټولو نه مهمه په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان دپاره هغه مرستې دي چې د امریکې متحده ایالات په دوامداره شکل د تیرو دریو کلونو نه راپدېخوا د افغانستان سره کولې، دا د تشویش وړ خبره ده. تاسو په جریان کې یاست چې امریکا اوس هم د هغو هیوادونو د لیست په سر کې و چې د افغانستان سره زیات مرستې کولې. نو دا په دغسې یو بحراني حالت کې چې د افغانستان اقتصاد خورا ځپل شوی دی، ستونزې زیاتې دي، او د بلې خوانه بشري ناورین چې دی په مختلفو برخو کې موږ تاسو شاهدان یو، په دې برخو کې د امریکې د متحده ایالاتو د پالیسۍ تغییر او د طالبانو د حکومت دریز د تعامل پر رابطه باندې او بل خصوص د بشر د حقونو پر رابطه باندې دا پر د اندېښنې وړ دی. او فکر کوم چې چیرته د دوی پالیسی او سیاست په همدې شکل باندې دوام ولري، زه فکر کوم چې دا ستونزې به نورې هم زیاتې شي. او د ما په نظر باندې د امریکې د متحده ایالاتو پالیسی قاطعانه ده او دا د افغانستان د خلکو لپاره او د اوسنی حاکمیت لپاره یو جدي اندېښنه کېدلی شي.
تشکر. فکر کوم ځواک صاحب هم بیرته راسره ده. ښه ځواک صاحب، اوس خو په دې تیرو دریو کلونو کې موږ په افغانستان کې ولیدل چې طالبانو په ښځو محدودیتونه وضع کړي دي او د دنیا او د خپل اکثریت افغانانو د غوښتنو او خبرداریو سره سره په خپلو پالیسۍ کې خصوصا د بشري حقونو په بحث کې یا د ښځو د تعلیم په بحث کې تغییرات نه دي راوستلي. که دوی ستاسو په نظر خپلو دغو سیاستونو ته ادامه ورکړي، فکر کوئ چې دغه سیاستونه به د امریکا دغه نوې ادارې ته د ترامپ مشرۍ د منلو وړ وي؟ څه آیا فکر کوئ چې امریکا به علاقمنده وي چې په دې بحثونو کې د طالبانو سره بحث وکړي یا په دې مسایلو کې مداخله وکړي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع، په افغانستان کې د ښځو د حقوقو موضوع، آزادګان د افغانستان د خلکو اساسي حقوق، دا د امریکا ولیت نه ده. په افغانستان کې هغه څه چې امریکا غواړي او دغه نوی حکومت غواړي، ما مخکې غوښتل تاسو ته ووایم، کله چې ټرمپ انتخابات وګټل کېدی و زلمی خلیلزاد دا خبره وکړله چې اوس نو بهترین وخت دی چې د دوحې توافقات په سمه توګه تطبیق شي. او په دغه توافقاتو کې هغه څه چې امریکا یې غواړي چې په سمه توګه تطبیق شي، هغه د امریکا او د طالبانو استخباراتي همکاري دي چې دوی ورته تروریزم سره د مبارزې اشتراک وي. یعنی امریکا او افغانستان به په ګډه د تروریزم په وړاندې مبارزه کوي. امریکا غواړي په افغانستان کې د استخباراتي عملیاتو توانایي ولري او طالبان ورته دغه امکانات ورکړي، دغه شرایط ومني چې په افغانستان کې امریکا وکولی شي هر کله که د ضرورت احساس کی او یا خطر احساس کی د دغه توانای ولري چې دغه په مقابل کې عملیات وکړي.
نو
یعنی په یو رقم امریکا استخباراتي حضور غواړي. دغه حضور او دغه بحث وس زیات مهم شوی ځکه مده چې د امریکا رقیبان یعنی تاسو ګورئ طالبانو د چین اړیکې ډېرې ښې شوي دي، ډېر زیات طبعا چین به هم نفوذ پیدا کړی وي او چین به هم استخباراتي نفوذ پیدا کړی وي، نو دا هغه څه دي چې امریکا ته شاید د اندېښنې وړ دي.
اما ځواک خاطر
امریکا خپله غواړي چې دلته دغه نفوذ ولري او د امریکا د رقیبانو د نفوذ مخه ونیسي، او دا هغه څه دي چې دوی غواړي په طالبانو باندې.
ځواک صاحب بالکل دا خو به هغه لوی مورد دی، اما د دوحې په قرارداد کې خو د یو همشمول حکومت دپاره د بین الافغاني مذاکراتو مسله هم یاده شوې وه. فکر کوئ چې هغه بحث ته به هم امریکا علاقمند وي چې په افغانستان کې د یو همشمول حکومت د جوړېدو دپاره راغلی و بحث پېښ شوی و؟
هغې مسلې سره بالکل، ځکه چې د فشار د وسیلې په توګه به د عمدې خبرو نه کار اخلي. یعنې په ښکاره خو دا ورته نه شو ویلی چې زه استخباراتي نفوذ غواړم، زه غواړم چې هلته استخباراتي حضور ولرم. دا خو هغه شیان دي چې مخامخ نه مطرح کېږي. نو هغه څه چې مطرح کېږي د افغانستان د خلکو حقوق دی، ډیموکراسي ده، د نورو احزابو په اصطلاح ټول شمول حکومت دی. کنه امریکا ته که دغه ارزښتونه اهمیت درلودلی نو ولې امریکا په داسې حال کې چې بین الافغاني توافق نه و رامنځته شوی طالبانو سره د دوحې توافق امضا کړ؟ د دوحې توافق په امضا کولو باندې امریکا دا زمینه مساعده کړله چې طالبان د نور افغان اړخونو سره د توافق نه په اصطلاح بې نیازه شي او فکر کوم چې نور افغانستان دغه لاسته راځي و چې بالاخره همدغسې وشول. نو دا مسایل د یو وسیلې په توګه امریکا ته اهمیت لري، لیکن د هدف په توګه نه. امریکا به بالکل دا مسایل مطرح کوي، په همدې عنوان به فشار واردوي، لیکن هدف چې دی هغه په افغانستان کې د استخباراتي حضور دی او پیپو او خایو کې د امریکا نقش رول دی چې په هغه ترتیب باندې وکولی شي امریکا په دغه منطقه کې سیمه کې کمې سیالۍ چې د سیمې د هېوادونو سره لري خپلې ګټې وساتي او خپل اهداف
تشکر.
نو په همدې خاطر دغه فشارونه زه فکر کوم یو نوې مرحلې ته داخلیږي او طالبانو ته زه فکر کوم ډېر جدي مشکلات او ستونزې
کې دي. تشکر ځواک صاحب. کامران صاحب اوس داسې ویل کېږي چې د طالبانو لپاره فرصت هم شاید ډېر کلونه نه وي د روابطو د ښه کېدو لپاره که دوی غرب ته غوږ ونه نیسي، خصوصا په څو مشخص مواردو کې چې ځواک صاحب هم اشاره وکړه. ښه، د امریکایي چارواکو تر څرګندونو وروسته هم په قطر کې د طالبانو سفیر سویل شاهین ویلي دي چې د فشار لاره ګټه نه کوي، دوی تعامل غواړي. او تازه د طالبانو رهبر هیبت الله هم په فکر کوم په یوې غونډه کې ویلي دي چې دوی د شرق او غرب پروا نه لري او څوک تاوان نسي رسولی، دوی هر څه په زور نیولی دي په افغانستان کې او خارجیان په خپله خوښه د افغانستان څخه نه دي وتلي. اما موږ د طالب چارواکو څخه په بیلابیلو مجالسو کې اورېدلي دي چې دوی حتی د امریکا په شمول د غربي هیوادونو سره د اړیکو ښه کېدل او رغول غواړي. فکر کوي چې طالبان هم اصلا په زړه کې غواړي چې د غرب سره روابط جوړ کړي، څومره دوی په دې پوهیږي چې د غرب سره خراب روابط د دوی په نقص تاوانیږي تمامیږي؟
دا خو له شک پرته اوس خو طالبان په هغې وخت کې اوس دوی حکومت دي، نو کله چې دوی حکومت وي د حکومت بیا تقاضاوې یا حکومت والی تقاضاوې خو بیا لوړې دي. دا خو صحیح ده، یو احساساتي خبره شاید واوسي چې دوی وایي چې موږ شرق او غرب ته ضرورت نه لرو، ولې عملا موږ تاسې ګورو چې لکه مخکې ما اشاره وکړله چې د امریکي متحده ایالات دغو هېوادونو د جملو نه دي چې تر ټولو زیاته مرسته په دې تېرو درېو کلونو کې د افغانستان سره کړې ده. د افغانستان دغه نسبي حالت چې که د افغانیو د ثبات مسله ده، که د بشري برخو کې د مرستو مسله ده، دا ټول په دې کې د امریکا د متحده ایالاتو نقش و. نو د ما فکر دا دی چې په دوی کې هم د مشرتابه له کچې نه را لاندې لوړ پوړي چارواکي تاسې اظهارات او خبرې هم په جریان کې اورېدلی دي چې دوی هم د دې طرفدار دي او دا شی غواړي چې د حکومت د دوام لپاره د حاکمیت د دوام لپاره دا ډیر زیات ضروري دی چې دوی نړیوالو سره تعامل ورکړي، بل خصوص د امریکای متحده ایالاتو سره. نو زه فکر کوم چې اکثریت چارواکي د اوسنی حاکمیت په دې فکر دي چې دا تعامل باید رامنځته شي، ولی تعامل کله چې رامنځته کیږي دا خو سیاست دی، دا خو د راکړې ورکړې یو سلسله دلته ضرورت دی ورته چې کله دوی مرستې غواړي یا تعامل د امریکای متحده ایالاتو سره یا د نورې نغربي نړۍ شرقي نړۍ سره تعامل غواړي، دا تعامل د څه شي په بدل کې وي. نو زه فکر کوم چې د دې ضرورت دی چې د امریکای د متحده ایالاتو سره طالبان خپل اړیکې نورماله کړي، سیاستونو کې تغییر راولي، د بشر د حقوقو مسایلو ته پاملرنه وشي، او یو تغییر د دوی په عمل کارت کې ضرورت دی چې باید رامنځته شي. مخکې خو سیاست دا و چې د مرستې بې قید و شرط وي، گرچه په ظاهره باندې د امریکای متحده ایالاتو دا غوښتنې کولې په بشري برخو کې د بشر د حقوقو مسله یو ټول شموله حکومت مسالې مطرح کېدلې، ولی دومره په جدیت باندې نه مطرح کېدلې. زه فکر کوم اوسنۍ ادارې پالیسي به همدا وي. زم د دې سره موافق یم، د ځواب صاحب خبرو سره چې استخباراتي حضور امریکای ته ضرور دی، غواړي دا استخباراتي حضور، اما دا استخباراتي حضور به زه فکر کوم طالبان هم د یو څه په بدل کې اوس دوی د جګړې نه راوتلي دي، اوس سیاست دی. نو زه فکر کوم چې ضرور دا ده چې په دې باندې دوی فکر وکړي چې دوی سیاست څنګه کوي، څنګه سیاست ته مخه کوي. نو صحیح ده، جګړه په افغانستان کې ختمه شوې ده، جنگ نشته دی په افغانستان کې، دوی په اصطلاح اشغال نشته، اما دا سیاست چې اوس روان دی سیاسي شکل باندې د افغانستان منافع دوی څنګه تامینوي، په افغانستان کې د خلکو دغه بحران چې افغانستان پکې واقع دی، د بحران ته څنګه حل لارې چارې را پیدا کوي. نو زه فکر کوم دا ټول هغه څه دي چې توجه ورته پکار ده، او د امریکای متحده ایالات زه فکر نه کوم چې دې نه ورسته دا مرستې او د حکومتونه لکه چې په تېره اداره کې کېدل دا په هغه شکل باندې دوام پیدا
کوي. تشکر کامران صاحب، مننه. فقط یو لنډ وضاحت ورکوم چې دا د امریکا پراختیایي مرستې په ټوله نړۍ او همدارنګه د استثنا د مصر او اسرائیلو پرته په ټولو ځایونو اوس موقتا ځنډیدلی دی، او په امریکا کې هم د ځینو پراختیایي پروژو هغه تمویل ځنډیدلی دی. خو دا به وروسته واضح کیږي چې تګلارې د هر هیواد او د هرې سیمې دپاره څه دي. همکاران، وایي لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته بیرته راګرځو.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبه د امریکای لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي.
هاي، هاو ار یو؟
د انګریزي ژبه د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو، د خبرونه ستاسو لپاره ده.
درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. ځواک صاحب، دلته په امریکا کې یو شمیر شنونکي په دې باور دي، تر اوسه که څه هم د امریکا نوی حکومت د افغانستان په ارتباط خپله پالیسی نه ده اعلان کړې، اما توقعات دا دي چې دا پالیسی به په راتلونکو ورځو او اونیو کې ممکن اعلان شي. اما یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې که په افغانستان کې د روسیې او چین روابط زیات شي، کلتیا زیات شي، ممکن امریکا هم خپل تعامل د طالبانو سره زیات کړي. پوښتنه دا ده چې څومره د افغانستان اوس د شرق او د غرب، د روسیې، چین او د امریکا ترمنځ په تقابل کې واقع شوی دی؟ آیا ستاسو په نظر طالبان به وکړي چې دا دواړه طرف سره روابط وساتي، دواړه طرف خوشاله کړي، که دا به دوی ته مشکل رامنځته کړي؟
لبدا مرغه طالبان نه دغه استقلالیت لري او نه دغه فهم او ادراک لري د نړیوال سیاست نه چې وکولې شي د شرق او غرب ترمنځ یو توازن وساتي په اړیکو کې، او هم په داسې حال کې چې دواړه خواوې په شدید رقابت دلته اخته دي، دواړه خواوې ډېره زیاته توجه. نو دا توقع د طالبانو در رهبرۍ نه دی چې سره کوم وجه او جامد فکر لري او دی چې سره کوم تړلې دي، نور پرجو تا پاکستان سره د اړیکې چي دي او نور استخباراتي مرکز سره نو زه فکر وکوم چې دغه وسنی رهبری چې دا وکولی شي دغه توازن وساتي او افغانستان د دغه سیالیو د هغه مزریت نه محفوظ وساتي، یعنی افغانستان مرکز د دغه سیالیو نشي او دوی وتوانېږي چې د همکاریو په مرکز باندې واړی. دغه توقع زه د طالبانو د اوسنۍ رهبرۍ نه لرم. متاسفانه په خپله داخل کې تاسو وګورئ د طالبانو د مختلفو اړخونو ترمنځ ډېر شدید اختلافات وجود لري. دغه اختلافات اوس بیخي سطحې ته راغلي دي، اوس پټ نه دي. تاسو ستانکزي په اړه خبرې کېږي یا تا نور طالب مشرانو او د ملا حبۃ الله محور چې دی د دوی ترمنځ د اختلافاتو خبرې کېږي، دا داسې یو مرحلې ته رسېدلي دي چې بومبیت یو بنبست رسېدلي دي. نو دغسې مرحله کې ښکاره خبره ده چې نور زی داخل هیوادونه د یوې خوا د امریکا ده، د بلې خوا نه روسیا او چین، دا بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی. حتما هغوی په دغه وضعیت کې سهم لري، د یو خوا ملاتړ، د بل خوا ملاتړ. هر څوک کوشش کوي چې د افغانستان کې چې راتلونکی کم شکل کومه بڼه نیسي په هغې کې خپلې منافع وساتي. نو افغانستان یو ډېر کړکېچن حالت کې دی اوس، دغه داخلي اختلافات چې
تشکر زوک صاحب
ملاتړ لري، نو دا داسې یو حالت ته رسېدلی دي چې که طالبانو رهبري د هوښیارتیا نه کار واخلي نو دوی باید یو بین الافغاني توافق خواته لاړ شي، یو دغسې حالت خواته لاړ شي چې د دغه بنبست نه ځان وساتي. که د دغه بنبست دوی په سوله ییز او سیاسي لارو باندې حل نه کړي، دې نه ونه وځي،
زه
اندېښنه لرم چې دا به د جګړې او د کړکېچ خواته
لاړ شي.
دغه وضعیت د ادامې وړ نه دی، نه په خپله داخل د افغانستان کې مختلفو اړخونو ته دغه تر نامعلوم مدت پورې د زغم وړ دی، او نه نړیوالو هغه څوک په افغانستان کې پیسله منافع لري یا علاقه لري او دلته دخیل دي، نه هغې ته د منلو وړ دی چې دا تر
تشکر ځواک صاحب
پورې دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. نو طبعا که سم نه ادارې کېږي، افغانستان کېدای شي د یو بل کړکېچ خواته لاړ شي.
خبره دا ده چې دوی دوکه یې نه کار وکړي او یو تعامل پاته کور ودان. ځواک صاحب، دغه پښتنه به د کامران صاحب څخه هم کوم کامران صاحب اوس خو ځواک صاحب وایي چې طالبان په خپلو کې هم جنجالونه لري او دا درایت او توانایي هم نه لري چې د شرق او د غرب ترمنځ په دې جنجال کې ځان وژغوري او واضح ده چې تاوان به افغانانو ته رسیږي. څنګه ستاسو په نظر طالبان کولی شي چې د دغه وضعیت چې مشکلات هم خورا زیات دي ځان وژغوري؟ څه باید وکړي ستاسو په نظر؟
اما مشکل دلته دا دی چې دا قدرت او واک چې ډېر زیات متمرکز دی. زه فکر کوم چې د دې توانایي شته ده، تعامل چې دی په یو شتم کرن کې او افغانستان د اوسني حاکمان چې دي دا هم په دې تېرو شلو کلونو کې په زده کړه د تاریخ نه حتما کړې ده. دا ډېره ساده خبره ده په حکومت والی کې چې دوی تعامل څنګه باید راپیل کړي. د افغانستان په دې اوسنۍ مقطه کې دغه حساسیتونه چې موجود دي او دغه سیالۍ چې موجود دي په دې کې څنګه ځان وساتي؟ زه فکر کوم دا دوی کولی شي، ولې د دې په رابطه باندې د مشرتابه چې قدرت ډېر زیات هلته متمرکز دی، سیاسي اراده شتون نه لري. نو په ټیټه کچه زه فکر کوم که چېرته واک د مشرتابه د پانه ورکړل شي او سیاسي اراده په مشرتابه کې رامنځته شي، د نړۍ سره تعامل ډېر ساده خبره ده. دغه کوم څه چې د نړۍ د تعامل لپاره رامخته کړي دي، دا داسې نه دي چې دوی یا په عقیدوي لحاظ باندې یا په نورو ملفظاتو په اساس باندې جوړ نه شي راتللی. ورسره د بشر د حقونو مسله ده چې دا د افغانستان یو ارزښت دی، دا په افغانستان کې د معتقداتو سره هم ارتباط لري، د تعلیم مسله ده، د کار مسله ده، د افغانستان د خلکو البته د نخبه قشر مشارکت مسله ده، د افغانستان سیاسي سرنوشت دی. دا څه دي چې فکر نه کوم چې دا د معتقداتو سره په ټکر کې وي. او دغه دوه مرادې چارواکي هم چې انتقاد لري او د دوی ګیلې او ګزارې هم چې کیږي، په همدې خاطر باندې کیږي چې درې کلونه تیر شول په دې درې کلونو کې په دې برخه کې یو مثبت ګام پورته نه شو. نو چې په دې برخه کې مثبت ګام نه پورته کیږي، دا د افغانستان سیاسي سرنوشت، د افغانستان ټولنیز حالت او د افغانستان اقتصادي مسایل دا ټول له ګواښ سره مخامخ دي. افغانستان نور هم په کړاو کې دخیل کیږي، د افغانستان خلک او ملت نور هم تر فشار لاندې راځي، نارضایتي زیاتیږي. زه فکر کوم چې دا ضرور دا ده چې د ټیټې ردې چارواکي په خپله څوک چې د افغانستان راتلونکي په رابطه باندې فکر کوي، باید په یو وحدت فکر رامنځته کړي او مشرتابه بالاخره د اوسني حاکمیت دې ته اړ کړي چې دا کوم سیاست او دا کومه پالیسي چې د افغانستان د رهبرۍ لپاره مخکې کړې ده، دا نتیجه نه ورکوي. په یوویشتم قرن کې د افغانستان موجوده حالت او د افغانستان اوسني شرایط تقاضا ده چې د نړۍ سره تعاملات شروع شي، د افغانستان د خلکو نه اقتصادي فشار کم شي او بالاخره افغانستان خلک له دې انزوا نه نور راخلاص شي. تاسو ګورئ چې د ورځې په تیریدو سره دا انزوا زیاتیږي. او زه فکر کوم خپله د حاکمیت د دوه مرده چارواکي هم په دې باندې پوهیږي چې دا اقتصادي انزوا، دا سیاسي انزوا ورځ تر بلې زیاتیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د کومکونو صرف دغه اجرایوي فرمان چې امضا شوی دی، د کومکونو په قطع کولو باندې تاسو پوهیږئ چې دا په داخل د افغانستان کې په سیاسي او په اقتصادي حالت باندې څومره منفي تاثیر کړی، د افغانۍ په ارزښت څومره تاثیر کړی دی، د توکو په نرخونو باندې څومره تاثیر کړی دی، افغانستان د خلکو سره څومره اندېښنې او تشویشونه پیدا شوي دي. زه فکر کوم چې وخت دې دی چې مشرتابه په یو پراخ دید باندې چې دوی اوس د یوې ډلې رهبري نه کوي، دوی د افغانستان د 40 میلیونه نفوس رهبری کوي. د افغانستان د 40 میلیونه نفوس تقاضا غوښتنه ده چې دوی ارزښتونه په درناوی وشي، په نظر کې ونیول شي، د تعلیم او د تحصیل دروازې د افغانستان د ملت د بچیانو پر مخ باندې خلاص شي، ښځو ته او د بشر حقوق مربوطه حقونه هغه باید په نظر کې ونیول شي، نخبه کادرونه د افغانستان په حاکمیت کې باید سهم ولري، مشروعیت لپاره په داخلي سطح باندې زمینه باید برابر شي.
تشکر.
چې افغانستان د جنگ نه راوتلی دی، اما سیاست څنګه دوی مخکې کوي او په سیاست کې څنګه مخکې ځي.
کامران صاحب ډیره زیاته مننه. ځواک صاحب له تاسې او کامران صاحب له تاسې دواړو ډیره زیاته مننه کوم. د پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. له حضور څخه هم په پروګرام کې مننه کوم. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ بحث هم دلته پای ته رسیږي. امر راتلونکي خبرونه ساسي غږ د زموږ همکاران به په څو شیبو کې دلته په استودیو کې وي. تر بیا د الله په امان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه. ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ